د شپې نه بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. قدر منوریدونکو، دې خپرونې ته ښه راغلاست. دا یو ساعته خپرونه په خبرونو پیلېږي. په سعودي عربستان کې د حج مراسم د لږ تر لږه 10,000 افغانانو په ګډون پیل شوي دي. د کرونا د وبا پر مهال دا مراسم په تیرو څو کلونو کې ډیر پیکه و، خو سږ کال یو ځل بیا د نړۍ له 160 هیوادونو څخه له 2 میلیونه زیات خلک د اسلام د 15مې بنا د ترسره کولو لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. حاجیان نن په مینا کې و او په پام کې ده چې سبا به عرفات ته روانېږي. په 2015 کال کې د حج د مراسمو پر مهال په ګڼه ګوڼه کې له 2300 زیات حاجیان مړه شول. ترکی رسنیو له دې هېواده د 250 تنه افغان پناه غوښتونکو د ایستلو خبر ورکړی. په خبر کې راغلی دی چې دا افغان وګړي د ترکیې له بېلابېلو ښارونو څخه ایستل شوي. د چارواکو په وینا د هغه کسان دي چې یا په غیر قانوني ډول ترکیې ته تللي او یا یې د استوګنې اسناد نه درلودل. له بلې خوا د ایران دولتي خبري آژانس ایرنا د چارواکو په حواله خبر ورکړی چې وایي د سږني کال له پسرلي راهیسې شاوخوا 9,000 افغانان چې هلته یې د استوګنې قانوني اسناد نه درلودل افغانستان ته شړل شوي دي. د کونړ د پیج درې په ځنګله کې بل شوی اور مړ شوی، خو چارواکي وایي د نورستان د کامدېش ولسوالۍ په ځنګله کې لا هم اور بل دی. پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویاند شفیع الله رحیمي وایي چې د اور 190 جریبه ځنګلونه له منځه وړي دي. رحیمي وایي چې د اور د وژنې لپاره د دفاع وزارت څو قطعې او رضاکاره ټیمونه هلته رسېدلي دي. دا اورونه د شنبې په شپه ولګېدل چې تر اوسه یې د علت په اړه چارواکو څه نه دي ویلي. تیر کال هم په همدې میاشت کې د نورستان او خوست ولایت په ځنګلونو کې اور لګېدنې لسګونه هکتاره ځنګلونه له منځه یووړل. د واګنر په نوم د روسیې د ملیشا ډلې مشر ایفګینی پریګوژین وایي چې د مسکو پر لور د ده د ځواکونو د مارش هدف د روسیې د حکومت پر زول نه، بلکې د خپلې کمپنۍ خوندي کول و. دا لومړی ځل دی چې پریګوژین د مسکو په نږدې 200 کیلومتره واټن کې د خپل مارش له پریښودو وروسته په یو غږیز پیغام کې خبرې کوي. پریګوژین په دې 12 دقیقې پیغام کې وایي چې خپل مارش د بې عدالتۍ په خاطر پیل کړ. د نوموړي اشاره هغې ادعا ته وه چې ګنې د روسیې پوځ د ده پر ځواکونو برید کړی. د واګنر ملیشو مشر دا نه دي ویلي چې اوسمهال په کوم ځای کې دی او د راتلونکي لپاره څه پلان لري. او د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي چې د سویډن او ترکیې جګپوړي چارواکي به د ناتو له راروانې سرمشریزې مخکې په ناتو کې د سویډن د احتمالي غړیتوب په اړه په بروکسل کې خبرې وکړي. د ناتو سرمشریزه په راروانه میلادي میاشت کې د لیتوانیا په پلازمینه ویلینوس کې جوړیږي. ښاغلی ستولتنبرګ نن په ویلینوس کې خبریالانو ته وویل چې په دې غونډه کې به د ترکیې او سویډن د بهرنیو چارو وزیران، د ملي امنیت سلاکاران او د استخباراتي ادارو مشران برخه ولري. د نوموړي په وینا د دې خبرو هدف په ناتو کې د سویډن د غړیتوب د بشپړولو په هدف په خبرو کې پرمختګ دی. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. را سره اوسې قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. و باورې چې د مخدره موادو په اړه د ملګرو ملتونو تازه راپور تر ډیره په افغانستان کې د مخدره موادو پر احتیاط تمرکز کړی. د خبره په یو مرکه کې شاربو
فکر کوم و شرایط د احتیاط نو پیښته ډیر مناسب دي نسبت په خوانو وختونو ته، ځکه فقر دی او لوګه ده، بیکاری ده.
په بلخ کې د خزو یوې ډلې نن د طالبانو په واکمنۍ کې د خپلو حقونو د غوښتنې په پلوي اعتراض وکړ.
موږ له سرپرست حکومت څخه هیله لرو چې د خلکو د اساسي حقونو په ورکولو او د اوسنیو محدودیتونو په ختمولو سره ښځو ته د زده کړو او کار زمینې برابرې کړي.
د یو شمیر کورنیو له شکایتونو مخبره وو چې وایي طالبان دوی د خپلو بندیوانو عزیزانو لیدو ته نه پرېږدي. نور مطالب هم لرو. په دوهمه نیمایي کې په 15 دقیقې اونیز بس کې د طالبانو له لورې د قصاص او نورو شرعي احکامو پر تطبیق بحث کوو.
لازمه ده چې په دې مواردو کې تجدید نظر وکړي. دا قطعا عادلانه نه ده چې نن سبا دوی په دغه حساسو شرایطو کې د قصاص د حکم تطبیقوي.
دی شی بی د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي ورزو لمړی موضوع راخلو د مخدرو موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې دفتر یو ان او ډی سی وای په افغانستان کې د مخدرو موادو د کارونې پرتله بل هیڅ خطر همره ګواښوم کین نه دی د ادارې په یو خبر کړي راپور کې ویل دي چې افغانستان په نړۍ کې د هیروینو او شیشې تر ټولو لوی تولیدونکي هیواد دی چې خپل په دې هیواد کې هم 3.5 میلیونه انسانان پرې روږدي دي لبلې خو د مخدرو موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې د ادارې رئیس وای هغه کسان چې له مخدرو موادو زیانمن دي د درملنې پر ځای له تبعیض او پیغور سره مخابخ دي
د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې دفتر په خپل نوی راپور کې د افغانستان لپاره تر ټولو لوی ګواښ نشې توکي بللي د ادارې پرون خپل راپور کې لیکلي د افغانستان د پلازمېنې کابل لګنی ګونی ډک واټونو کې ډیر خطرونه شته خود نشې توکو پرتلا چې ټول خار او هوا دی وران کړي بل هیڅ خطر دومره ګواښون کې نه دی د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې دفتر ویلي په 2022 کال کې په افغانستان کې د نړۍ اتیا سلنه تاریخ تولید شوې دي او تر څنګه دا هیواد په سیمه کې د خېخي په تر ټولو ستر تولیدونکو بدل شوې ده د طالبانو حکومت د دې راپور اړوند د دوی د خبرګون په اړه د ازادي رادیو پوښتنه جواب نکړ خو همدا پرون یې مشر مولا حبت الله په خپل اخترس پیغام کې دا وکړه چې په ټول افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخنی ولده له بلې خوا د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې دفتر په خپل راپور کې په افغانستان کې په نشې توکو دروغ د درملنې مرکزونو بد وضعیت ته هم اشاره کړې او د بیلګې په توګه یې په کابل کې په نشې توکو دروغ د درملنې مرکز یاد کړی چې له بدو شرایطو سره مخ دی د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې دفتر له قوله په دې مرکز کې خواړه کم دي درمل ختم دي او ډیر کمزوري روزل شوي روغتیا پالان پکې پاتې دي چې په کم معاشونو کار کوي پر راپور کې زیاته شوې دا وضعیت بیا د دې لامل شوې هغه ناروغان چې مخ پخې کیدوري له بدن یې د نشې توکو د زهر وستلو پروسه لستونځو سره مخ شي حادثه موکړه چې په دې اړه د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت د وای نظر هم واخلو خوشرافت زمان په دې اړه زموږ پوښتنه جواب نکړه دا په تاسو حال کې چې د ملګرو ملتونو سازمان د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې رئیس غاده هم د نشې توکو سره د مبارزې او دروغ د کسانو د درملنې په بهیر نیوکه کړې نوموړي په خپل پیغام کې چنند ملګرو ملتونو سازمان د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې خبر کړي ویلي هغه کسان چې له نشې موادو زیانمن دي د درملنې پر ځای د تبعیض او پیغور سره مخ دي
According to UNODC's world پروستې شمیرې خایي چې په نړۍ 289 میلیونه کسان په نشي موادو روغتي دي ل نشي موادو سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت موږ د نشي موادو پر وړاندې د 10 اقداماتو غوښتنه کوو چې انساني چلند ته پکې پام شوی وي هغه کسان چې ل نشي موادو زیانمن دي د درملنې پر ځای له تبعیض او پیغور سره مخ دي په نشي موادو روغتي کسان د دې پر ځای چې د تداوی مرکزونو ته یوړل شي د نشي موادو د استعمال لامل زندانونو ته چول کیږي بسګرانو ته د دې پر ځای چې د کوکنارو بدیل ورکړل شي هغه د دې کښت لامل مجازات کیږي
خدا سي محل چې د طالبانو حکومت د کوکنارو په کښت بندیز لګولې د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې اداره وایي په افغانستان کې وضعیت داسې دی چې د کوکنارو په کښت بندیز لامل دا خورا ممکنه ده چې قاچاق وړونکي هڅه وکړي چې د خېخې د تولید د زیاتولو لپاره له دې بازار څخه کار واخلي که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت مخنیوي خپل لوی لاسته راوړنه بولي خو نږدې هر ورځ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د کوکنارو د کښت د لمانځه وړو راپورونه ورکوي هغه څه چې ښایي څه کال هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت شوی دی
مخکې داونه وشوه چې ملګری ملتونه سکل له نشې موادو سره د مبارزې نړیواله ورځ په دې شعار یادوي چې د معتدینو پر وړاندې له شرم او تبعیض یا له پیغور او تبعیض څخه خلاص واخلي د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي دي چې د نړۍ له میلیونونو معتدونو څخه ډیره یې له شرم او تبعیضي چلند سره مخامخ دي په دې اړه نور په دې راپور کې
پاره مجلس کې پزمکنه نه وځي نو هغه خور سره خوري کې
شل کله کېږي چې طاهر د نشئی مواد موتاد دی د پخا په ایران کې ټوکران خرڅول کله چې افغانستان ته راستون شو ګټلې پیسې پر نشئی مواد ولګولې او د تشلاس پات شو چې په دې ډول د خپل کورنۍ د اوګو بار شو. طاهر وایي چې د احتیاط لامل لومړی په ټولنه کې اعتبار بایلوت او وروسته د کورنۍ غړي په خپلوي شرمېدل. یوازې شرم نه بلکې د په وړاندې د خلکو چلند هم بدلون وموند او اوس خلک ناوړه چلند ورسره کوي.
په کور کلی کې مثلا مخکې چې و که یو مړی به وشو مثلا نو اول خو به تلو قبر کلو ته که به هغه ته نه وه نو د هغه جنازه کې هم شرکت کوو. که جنازه نه وه نو مثلا هغه سبا خو به یې پاتیا ته تلو. ولې د نیشې په هغه کې نو داسې فکر وکړه چې هر څه موږ نه پاتې هم غم پاتې او هم خادي پاتې ده. دغه نیشه یي سړی خپله ګوشهګیري
د سرطان د میاشتې 15 نېټه له نشه یي موادو سره د مبارزې له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دا ورځ هر کال په نړۍ کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه د خلکو د پوهاوي لپاره یادیږي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو جرمونو سره د مبارزې نړیواله اداره سږ کال دا ورځ په داسې شعار یادوي چې د معتاد پر وړاندې له شرم او تبعیض څخه لاس واخلئ. د یو این او ډی سي ادارې څېړنې ښیي چې په نړۍ کې د میلیونونو معتادینو څخه ډیری له تبعیضي چلند سره مخ دي. دا اداره وایي چې په نړۍ کې ډیری معتادین په بدو نومونو سره یادیږي او دا کار د دې سبب شوی چې معتادین د شرم احساس وکړي او په خپله خوښه درملنې ته حاضره نه شي. په کابل کې د معتادینو د درملنې متخصص ارواپو تمیم سنجانی وایي چې په افغانستان کې خلک اوس هم د اعتیاد او معتادینو سره د مناسب چلند په اړه کافي معلومات نه لري.
بیماری اعتیاد به
زموږ په ټولنه کې د اعتیاد ناروغۍ په اړه خلکو ته پوهاوی نه دی ورکول شوی. که یو معتاد ووینو باید له هغه سره همکاري وکړو، یو د بل زغملو روحیه ولرو، هغه درملنې ته وهڅوو او د ناروغ په سترګه ورته وګورو، نه دا چې په سپکه سترګه ورته وګورو او یا یې وډبوو.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې تازه راپور ښیي چې د نړۍ له هرو دریو معتادینو څخه یوه یې ښځه ده او له هرو پنځو داخل بستر معتادینو څخه یوازې یو بستر ښځو ته ځانګړی شوی دی. په کابل کې د ښځینه معتادینو د درملنې 150 بستریز مرکز مشره ډاکټر ښایسته حکیم وایي چې په افغانستان کې له ښځینه معتادینو سره ډیری تبعیضي چلند کیږي او د روغتیایي خدماتو اسانتیاوې هم چندان نه لري.
اکثریت فامیلو انکار میکنن.
ډیری کورنۍ په خپل کور کې د معتاد په تیره بیا ښځینه معتاد موجودیت نه مني. ښایي نارینه معتاد درملنې لپاره روغتیایي مرکز ته بوزي او درملنه یې وکړي، خو په ښځینه معتادینو شرمیږي. هغه په کور کې ساتي او روغتیایي مرکز ته نه بیایي، چې دا کار په خپله سټیګما او معتاد ته په سپکه سترګه کتل دي.
موږ غوښتل چې د احتیاط په برخه کې د عامه پوهاوي د پروګرامونو او معتادینو د روغتیایي خدماتو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو د عامې روغتیا وزارت بیان شرافت زمان زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 50% روغتیایي مرکزونه د مالي امکاناتو د نشتوالي له امله وتړل شول او دا مهال د معتادینو د درملنې لږ مرکزونه داخلي بستر خدمات لري.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو په کلنی راپور کې سکل ډیر تمرکز په افغانستان کې د مخدره موادو پر احتیاط شوی. راپور زیاتوي چې د افغانستان په ګڼو خارونو کې لا هم د هغو معتادانو ټولي لیدل کیږي چې نشه یي موادو ته د اسانه او ارزانه لاسرسي له کبله په بد حالت کې شپې ورځې تیروي. په دې اړه مې د معتادانو د درملنې د چارو له متخصص ډاکټر فرید بزګر سره چې کلونه کلونه په افغانستان کې په دې برخه کې کار کړی خبرې کړې دي او په سر کې مترو پوښتل چې ولې د ملګرو ملتونو په سګنی راپور کې ډیر تمرکز پر احتیاط او معتادانو دی.
فکر کوم و شرایط د احتیاط نو پیښته ډیر مناسب دي نسبت پخوانو وختونو ته، ځکه فقر دی او لوږه ده، بیکاری ده، روحي تشویشونه دي په ځوانانو کې. دا ټول زمینه مساعدې د احتیاط نو پیښته. نو زما په نظر باندې کېدای شي عمده علت چې ملګرو ملتونو د یو اړخ نه بل اړخ باندې ډیر تمرکز کړی دی همدغه د افغانستان فعلي شرایط دي.
مننه ډاکټر صاحب. په داسې حال کې چې ډیرای نړیوالو مرستندویو ټولنو خپل فعالیتونه په افغانستان کې یای بند کړی یای کم کړی دي، د معتادانو د درملنې لپاره اوس په افغانستان کې دننه امکانات څنګه او څومره دي؟
امکانات د پخوانه ډیر محدود شوی دي. یو ولاته مغه مالی مرستی به چې اکثر افغان مراکز چې یو یا د متحدینو د تداوی مراکز په بیرونی تمیلونکو باندې تکیه وو، هغه مرستې کمې شوې دي چې دا مرستې مستقیما د خدمات پرځای باندې تاثیر کوي، ځکه معتاد ته هماغه شانتې خدمات چې ضرور دي نه شي رایه کېدلی، او په ضمن کې مسلکي کسان ټریننګ ته ضرورت لري چې هغه ټریننګونه دي هغه هم متاثر شوي دي. نو د همدې وجې هغه خدمات چې پخوا عرضه کېدل اوس نشته دي، او د تمیلونکو د مالي کمښت له وجې ډېر مراکز فعالیت نه کوي. هغه مراکز چې پخوا فکر کوم 200 شاوخوا کې وو اوس ډېر کم شوي دي، 50% ته فکر کوم راکته شي.
ډاکټر صاحب بازګر، تاسو کلونه کلونه په افغانستان کې کار کړی، په خپل مو معتادو مریضانو سره یو ځای کار کړی، او د هغو د ذهني رغونې په برخه کې مو هم زیات فعالیت کړی. هلته اوس د مسلکي کادرونو مسله څه ډول ده په افغانستان کې، مخصوصا په دغه خاصه برخه کې، یعنی د معتادانو د درملنې په برخه کې؟
لکه بده مرغه باید ویم چې ډیر زیات تاریخ روزل شوی مسلکی کسان چې د ایتیاد برخه کې کار کوي هیواد پری کې دی، ځکه د اقتصادي شرایطو د اولادونو د خونځي او ستونزه پانتون ستونزه د ټول په ګډه سره نور مسلکیانو په څنګ کې د متاد ایتیاد په ساحه کې مسلکیان مجبور کړي دي چې نور هیوادونو ته مخه کې د غیر مسلکی ژوند تیری، یعنی هغه د تجربو نه، د هغه د ال لیمنا خو هنه چې باید استفاده وشي. البته مرغه وس هغه ډیر بد حالت کې.
مننه ډاکټر صاحب. ورسته پښتنه ده چې طالبانو د خپل واکمنۍ په نږدې دوه کلونو کې زرګونه روغدي کسان راټول کړي دي. د طالبانو دا طریقه څومره له علمي پلوه له هغو طریقو سره چې تاسو کار پکې کوو او تجربه پکې لري، له هغه پلوه څومره سم ده؟
د ایتیاد درملنه ډیر مسلکي او علمي لار ده، چې هغه مخکې د بسترې دو مخکې د هغوی سره د معتاد او د هغوی د کورنۍ سره کار دی. معتاد په خپله خوښه تداوي بستر کې درملنې ته راضي کولو درملنه ډېره مهمه پروسه ده، تر څو چې معتاد او د هغوی کورنۍ په ځانګړي ډول خپله معتاد دې ته نه وي حاضر شوی چې درملنه یې وشي، نو ټول هڅه هغه چې په هر شکل باندې هغه بې فائدې ده، ځکه معتاد په مجبورن بې د خوښې راضي په مرکز کې میاشت نیمه شرف مرچی هغه د ایتیاد دوره تیری او بیت مغه ماحول ما چاپیریال ته چې دا ورته نه دی آماده زی، او دغه د دې په ځای چې ګټه وکي ما اضافي مصارف دي، او د ام د وخت ام د مالی مصارف چې دی من کیږي هغه اکثر په خو کې دا نتیجه نه ورکوي. نو که چیرته په زور باندې متادین د سرک نه راغون شي او په یو مرکز کې واچول شي، اول خو په دغه شمیر متادینو ته خدمات چې ضروري دغه نه ورسیږي. دوی مخبره ده چې دوی متادین نه دی حاضر، هغه یو وخت هم تیر کې به تجهیزي چې صادق نه نو کېدل شي به ته احتیاط مخه کوي.
ډیر زیاته مننه له تاسو نه د معتادانو د درملنې د چارو متخصص ډاکټر فرید بزګر و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي،
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو لندو چپو 0.21 او 15 مترو.
ازادي راديو شپه ورځ له تاسو سره.
په بلخ کې یو شمیر خزو په یو اعتراضي غونډه کې له طالبانو غوښتنه وکړه چې د خزو پر زده کړو او کار لګول شوی محدودیتونه لري کړي. د خزو چې شمیر له شلو اوخت د غوښتنه نن د لوی اختر د رسیدو په درشل کې د زده کړو او کار اختر مبارکي ورکړي د شعارونو په ورکولو سره یاد کړه.
دا په بلخ کې د وی معترض میرمنې غږ دی چې د لوی اختر در رسیدو په درشل کې د طالبانو له حکومت څخه د کار او زده کړو د حقونو غوښتنه کوي. د دې اعتراض هغه ویډیو چې له ازادي رادیو سره شریکه شوې خي چې درشل ډیری خزي په یو حویلۍ کې راټولې شوې دي. په دې ویډیو کې چې د زینو میرمنو چادرې هم پر سر دي، د زده کړو او کار اخترای ورکړې شعارونه ورکوي. د دې ناستې په پای کې یو څلور مدهیز پریکړه لیک هم صادرېږي چې د یوې ګډونوالې لخوا لوستل کېږي.
ما از حکومت سرپرست انتظار داریم.
موږ له سرپرست حکومت څخه هیله لرو چې د خلکو د اساسي حقونو په ورکولو او د اوسنیو محدودیتونو په ختمولو سره ښځو ته د زده کړو او کار زمینې برابرې کړي او د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې د ښځو ته مناسب کاري او درسي چاپېریال رامنځته کړي.
د فرحې په نوم د دې اعتراضي ناستې یوې ګډونوالې د خپلو غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د زده کړو اختره یې راکړي. موږ له دې ډېر له خپلو اساسي حقونو یعنې زده کړو او کار څخه مه محرومو. زه په پوره باور وایم چې دا د ټولو افغان میرمنو غوښتنه ده.
د معترضو میرمنو په خپل پریکړلیک کې له ملګرو ملتونو څخه ناخوښي ښودلې چې د دوی په وینا د افغانستان ناوړه بشري وضعیت ته یې لازمه پاملرنه نه ده کړې. خو له دې سره یې هم د ملګرو ملتونو له مرسته رسوونکو ادارو غوښتي چې د بشري مرستو په ویشلو کې د بېوزلو په ځانګړې توګه کونډو ښځو معلولانو او هغو کسانو ته چې په تېرو دوو کلونو کې یې دندې له لاسه ورکړي ډېر پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان په اړه د څو غونډو په جوړولو سربیره دوه ځلې خپل لوړپوړي پلاوي هم دغه هېواد ته له طالبانو سره خبرو ته لیږلي خو طالبانو په خپلو کړنو کې کوم بدلون نه دی راوستی. د دې اعتراض او د ښځو د غوښتنو په اړه مو د طالبانو حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم پوښت خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د یکشنبې په ورځ په خپل اخترس پیغام کې ویلي وو چې په افغانستان کې د ښځو ټول شرعي حقونه خوندي شوي خو هغه یوازې د ودونو او میراث مسلې ته اشاره کړې وه او د ښځو د کار او زده کړو په اړه یې هیڅ نه ویلي. طالبانو په افغانستان کې له بیا ځلي واکمنېدو وروسته پنجونو او ښځو د ډېرو نورو محدودیتونو تر څنګ هغوی له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو پوهنتونونو او په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار څخه منع کړي. دې محدودیتونو ته د پراخو نړیوالو او کورنیو غبرګونونو سره هم طالبانو دا محدودیتونه د افغانستان کورني مسایل بللي او د لرې کولو په خاطر یې هیڅ اقدام نه دی کړی.
په راپور کې مو واوریدل چې په بلخ ولایت کې یو شمیر میرمنو په یوه اعتراضي غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې د ښځو پر زده کړو او کار لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. قدرمنو اوریدونکو، راسره اوسئ. د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې 15 دقیقې اونیز بحث لرو. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د اعدامونو او نورو شرعي احکامو د تطبیق د ژمنې په اړه چې د اختر په مناسبت د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په ځانګړي پیغام کې ټینګار پرې شوی په دې خبرونه کې بحثونه کیږي. اوریدو ته را سره اوسئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د ځینو کسانو د کورنۍ غړي چې د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی دی وای په میاشتو میاشتو هم د خپلو بندي عزیزانو د ځای او حالت په اړه معلومات نه ورکول کیږي او نش کولای چې ورسره وویني. دوی وایي چې لدې کبله سخت اندېښمن دي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان په دې اړه څه نه وایي چې ولې د زندانیانو په اړه کورنیو ته معلومات نه ورکول کیږي، خو حقوق پوهان وایي د یو تورن کس له نیول کېدو وروسته یوازې د هغوی ازادي سلب کېدای شي او له کورنیو سره د اړیکو نیولو یا لیدلو تر څنګ نور ټول انساني حقونه باید خوندي وي.
موږ ټول کورنۍ په تشویش کې د خپایو سرګردانه یو لکاره وتلی یو.
د طالبانو له لوري د نیول شوي لیکوال ذبیح الله یار تره محمد نسیم راضی دی چې وایي په تیر کوچني اختر کې وراره د طالبانو له لوري نیول شوی خو تر دې دمه یې نه له خپل وراره سره لیدلی او نه یې په اړه معلومات ورکړل شوي. نوموړی د طالبانو له حکومته غواړي چې په وراره یې د لګېدلي تور او وضعیت په اړه معلومات ورکړي چې کورنۍ یې ډاډمنه شي. محمد نسیم راضی ازادي راډیو ته وویل،
موږ ډېر زیات وګرځېدو پسې کابل او غزنی ټول ریاستونه مو وکتل، نه چا مثبت جواب راکړی او نه چا ادرس راکړی، حتی موږ ملاقات هم تر اوسه پورې نه ده کړی. او عیار کې موږ ستونزې هم نه دلیدلې، نه کوم مسله فعالیت درلود. نو ځینې خلک راته وایي چې فیسبوک کوم پوسټ به کړی نیول سوی به، او ځینې خلک وایي چې په شک و ګمان نیول سوی ده، خو موږ تر اوسه چارواکو دا معلومات هم نه ده راکړی. شي موږ په څه اساس نیولی ده، ولې نیولی ده، څنګه به یې خوښی کړو که به یې خوښی نه کړو؟ نو موږ له چارواکو چې دا هیله لرو چې د موږ سړی موږ تر وښیي خوښی کې خوښی کوي، نو موږ ته
د طالبانو لوري د یو بل نیول شوی شاعر حسیب احراری وی خپلوانی چې نه غواړي نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د احراری لنیول کېدو وروسته دوی ته هیڅ ډول معلومات نه دی ورکړل شوی. هغه ازادي راډیو ته وویل،
و بر ما هیڅ نه میگن
هغوی، یعنی طالبان موږ ته هیڅ نه وایي او د ملاقات اجازه هم نه راکوي. د روغتیا په اړه اندېښمن یو ځکه هغه ناروغ دی او په ملا او بډوډو کې ستونزه لري. موري هم تر اوسه خبره نه ده.
یو بل فعال چې د طالبانو لوري زندانی شوی شوی و اوس خوشی شوی د نوم او غږ د نخ پرېدو په شرط یا ازادي رادیو ته وویل چې د ده په ګډون د ډیرو تازه نیول شویو کسانو یوه ستونزه دا وه چې کورنیو ته یې په اړه معلومات نه ورکول کېدل او له دې امله به دواړه خواوې په اندېښنه کې وې. دا چې ولې د طالبانو له لورې د ځینو کسانو له نیول کېدو وروسته د هغوی کورنیو ته معلومات نه ورکول کېږي یا یې هم لیدلی نه شي، د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو حقوق پوه سبحان مصباح وایي د یو متهم له نیول کېدو وروسته یوازې د هغه د ازادۍ حق سلبېږي او نور ټول حقونه یې خوندي دي، چې له دې ډلې له کورنۍ سره اړیکه نیول هم د متهم حق دی. ښاغلی مصباح ازادي راډیو ته وویل
کله چې څوک نیول کېږي اصل په دې ده چې په مجرد د نیول کېدو باندې باید هغه مدافع وکیل ته لاسرسی ولري، او بل اصل دا ده چې دی د خپلې کورنۍ سره باید اړیکه ونیشي او د دې تر څنګه شکنجه نشي، په خپل سر باندې یو حالت سره مخامخ نشي چې په اقرار ترینه په زوره واخلي. د دې تر څنګه د عادلانه محاکمې بحث ده چې محاکمه د قانون پر بنسټ په مستقله توګه مخته ولاړه شي.
تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان هم ادعا کړې وه چې د طالبانو په واکمنۍ کې زرګونه افغانان زنداني شوي، ځورول شوي، تریتم شوي او حتی وژل شوي دي، چې له دې امله اوس خبریالان د بشري او مدني حقونو فعالان، هنرمندان، پوهان او مذهبي او قومي لږکي له خطر سره مخ دي. یاد سازمان هم دا ډول طالبانو غوښتي وو چې د بشري حقونو په برخه کې سرغړونې ودروي او د ښځو په ګډون ټولو افغانانو ته د هغوی حقونه ورکړي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
شهره تمنا چې لزدا کړو به برخې شوې ده، د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد ښار کې د ځان او یو شمیر نورو ښځو لپاره د یو ښځینه پلورنځي په جوړولو سره د کار زمینه برابره کړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو پر کار او زده کړو سخت بندیزونه لګولي او په زرګونو ښځې او نجونې په کورونو پاتې کېدو ته اړ کړي دي. شهره وایي دا چې له زده کړو بې برخې شوې او نه غوښتل په کور پاتې شي، په ډېرو کمو پیسو یې د ښځو دا پلورنځی جوړ کړ.
یویش کله نه شهره تمنا چې د بدخشان پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي د دریم کال محصله ده، په دیو وروستیو کې د بدخشان په فیض آباد ښار کې د خزینه او جامو او توک یو پلورنځی پرانستی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل وروسته له هغې چې طالبانو د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ وتړلې، د بل کار هڅه یې وکړه او بالاخره یې د 350,000 افغانیو په لګښت یې دا پلورنځی جوړ کړ. میرمن تمنا وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته دا په بدخشان کې د خزینو وسایلو لومړنی پلورنځی دی چې د وی خزل خوا جوړیږي.
دا پلورنځی مو چې جوړ کړ لګښت مو ورته پور واخیسته. په لومړی ورځ مو 10,000 افغانۍ توکي وپلورل، تر څو چې پانتون خلاصيږي او خپل زده کړو ته دوام ورکو. د سوداګرۍ لارې هم پرمختګ کولای شو.
میرمن تمنا وایي د سیمې اوسیدونکو په ځانګړي توګه خزي او نجونې د دې کار هرکلی کړی. یو بل میرمن چې رویا سهیل کوهستاني نومیږي وایي له تمنا سره د دې پلورنځي په جوړولو او د پیسو په برابرولو کې مرسته کړې او اوس ورسره په ګډه کار کوي. د دې په وینا دغه پلورنځي په بدخشان ولایت کې د خزو لپاره د سودا اخیستلو یو مناسب ځای دی.
مونږ دا پلورنځي ځکه جوړ کړ چې خزي نشي کولای په آزاد توګه کوم پلورنځي ته لاړ شي او د نارینه پلورنځي څخه پیر وکړي.
شهره تمنا نه یوازې د ځان لپاره کار پیدا کړی، بلکې یو شمیر نورو هغو ښځینو محصلینو ته هم د کار زمینه برابره کړې چې پوهنتون ته لتلو منع شوي دي. د دوی له ډلې مریم ازادي راډیو ته وویل په دې پلورنځي کې په کار کولو سره کولای شي خپل اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
کله چې حکومت بدل شو او موږ له پوهنتون څخه رخصت شو، زه په کور کې وم. خو کله چې شهرجان دا پلورنځی جوړ کړ او زه هر ورځ دلته بوخت یم، او زه کولی شم خپل شخصي ستونزې په هغه امتیازات پوره کړم چې دوی ماته راکوي.
د لوی اختر پر رسیدو سره ډیر شمیر خزي د اختر د جامو او خوراکي توکو د پلورلو لپاره بازار ته ځي. له دغو میرمنو څخه یوای چې نه غوښتلو مې په راپور کې واخیستل شي، په بدخشان کې د خزو د یو پلورنځي په جوړیدو خوښي څرګنده کړه.
زه ډیر خوښ یم چې زه کولای شم خپل ټول اړتیاوې چې زه ورته اړتیا لرم له یوې میرمنې څخه پرته له کومې ویرې ترلاسه کړم.
دغه میرمن چې ما حاصله ده له ټولو هغو نجونو چې د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو له تړلو له امله له زده کړو څخه منع شوي غوښتنه کوي چې د کور په کونج کې د اندېښنو او بیکاره ناستو پر ځای یو څه وکړي. شهره تمنا د بدخشان په مرکز فیض آباد ښار کې په داسې حال کې سوداګري پیل کړې چې په دې وروستیو کې یو شمېر سوداګرو میرمنو د خپلو کاروبارونو له پیکه کېدو شکایت کړی و. دوی ازادي راډیو ته ویلي و چې له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه کیږي. تیر ورې نړیوال بانک هم افغانستان د هغو یو لسو هیوادونو په نوم لړ کې شامل کړ چې د سوداګرو خوځ لپاره مناسب ځایونه نه لري. دغه بانک په هغه راپور کې چې د خزي سوداګرۍ او قانون تر نامه لاندې په 2023 کال کې خپور شوی، افغانستان یو داسې هیواد په توګه یاد کړی چې د سوداګرو خوځو حقوقي وضعیت او د دوی د سوداګرۍ وده ورځ په ورځ مخ په خرابېدو ده. خو شهرت منا هیله لري چې سوداګري به یې وده وکړي او یو ورځ به د یو لوی کاروبار خاوند شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د شپې 9:30 شوې. قدرمن اوریدونکو، په دوهمه نیمایي کې 15 دقیقې اونیس پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په سعودي عربستان کې د حج مراسم د لک تر لګه 10,000 افغانانو په ګډون پیل شوی دی. د کورونا د وبا پر مهال د مراسم په تیرو څو کلونو کې ډیر پیکاو، خو سکل یو ځل بیا د نړۍ له 1.2 هیوادونو څخه له 2 میلیونه زیات مسلمانان د اسلام د 15مې بنا د ترسره کولو لپاره سعودي عربستان ته رسیدلی دي. حاجیان نن په مینا کې وو او په پام کې ده چې سبا به عرفات ته روانېږي. په 2015 کال کې د حج د مراسمو پر مهال په ګڼه ګوڼه کې له 2300 زیات حاجیان مړه شول. ترکی رسنیو له دې هیواده د 213 تنه افغان پناه غوښتونکو د ایستلو خبر ورکړی. په خبر کې ویل شوی دی چې دا افغان وګړي د ترکیې له بیلابیلو ښارونو څخه ایستل شوي. د چارواکو په وینا دا هغه کسان دي چې یا په غیر قانوني ډول ترکیې ته تللي او یا یې د استوګنې اسناد نه درلودل. له بلې خوا د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د چارواکو په حواله خبر ورکړی چې د سږني کال له پیل راهیسې شاوخوا 9,000 افغانان چې هلته یې د استوګنې قانوني اسناد نه درلودل افغانستان ته ایستل شوي دي. د کونړ د پیج درې په ځنګل کې بل شوی اور مړ شوی، خو چارواکي وایي چې د نورستان ولایت د کامدیش ولسوالۍ په ځنګل کې اور لا هم بل دی. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویاند شفیع الله رحیمي وایي چې د اور 190 جریبه ځنګلونه له منځه وړي دي. رحیمي وایي چې د اور د وژنې لپاره د دفاع وزارت څو قطعې او رضاکاره ټیمونه هلته رسیدلي دي. دا اورونه د شنبې په شپه ولګېدل چې تر اوسه یې د علت په اړه چارواکو څه نه دي ویلي. تیر کال هم په همدې میاشت کې د نورستان او خوست په ځنګلونو کې اور لګېدنې لسګونه هکتاره ځنګلونه له منځه یووړل. د واګنر په نوم د روسیې د ملیشا ډلې مشر ایفګینی پریګوژین وایي چې د مسکو پر لور د د ځواکونو د مارش هدف د روسیې د حکومت پر زول نه، بلکې د خپلې کمپنۍ خوندي کولو. د لومړی ځل دی چې پریګوژین د مسکو په نږدې 200 کیلومتره واټن کې د خپل مارش له پریښودو وروسته په یو غږیز پیغام کې خبرې کوي. پریګوژین په دې 11 دقیقې پیغام کې وایي چې خپل مارش یې د بې عدالتۍ په خاطر پیل کړ. د نوموړي اشاره هغه ادعا ته و چې غنی د روسیې پاوځ د پر ځواکونو برید کړی. د واګنر ملیشو مشر دانه دی ویلی چې اوس مهال په کوم ځای کې دی او د راتلونکو لپاره څه پلان لري. او د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي چې د سویډن او ترکیې جګ پوړي چارواکي به د ناتو لر روانې سرمشریزې مخکې په ناتو کې د سویډن د احتمالي غړیتوب په اړه په بروکسل کې خبرې وکړي. د ناتو سرمشریزه پر روانه میلادي میاشت کې د لیتوانیا په پلازمینه ویلینوس کې جوړیږي. ښاغلی ستولتنبرګ نن په ویلینوس کې خبریالانو ته وویل چې په دې غونډه کې به د ترکیې او سویډن د بهرنیو چارو وزیران، د ملي امنیت سلاکاران او د استخباراتي ادارو مشران برخه ولري. د نوموړي په وینا د دې خبرو هدف په ناتو کې د سویډن د غړیتوب د بشپړولو په هدف په خبرو کې پرمختګ دی.
دو خبرې دی، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې 15 دقیقې بحث کې مو زنور یاس نوري هر کله کوم په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د شریعت پر جاری کېدو خبرې کوو. د طالبانو مشر مولا هیبت الله خنزاده د نیکمرغه لوی اختر په مناسبت پیغام کې چې پرون یک شنبه خبر کړی ویل چې په هیواد کې د شرعي محاکمو په فعالیت سره شریعت یو ځل بیا په عملی ډول پیل شوی او هغه دینی احکام شرعي اوامر حدود او قصاص چې د عملی اجرا امکانات نو اوس د اجرا ول دی او لیدل کېږي. طالبانو د تیر سیشن به پر لغمان ولایت کې یو کس چې په قتل محکوم شوی او د شریعت د حکم له مخې قصاص کړ. د پنځو کسانو په وژلو تورن کس په مهتر لام کې دی او جماعت په انګړ کې د خلکو په مخ کې په ډزو وشتل شو. دا د 2021 کال د اگست میاشتې رئیس چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوی دوهم کس دی چې طالبان په عام محضر کې د قصاص حکم پرې عملي کوي. طالبانو له دې مخکې تیر کال په فراه ولایت کې د شریعت له مخې ورته حکم عملي کړی و. د طالبانو سترې محکمې په یوه اعلامیه کې ویلي چې په تور رنګ کس د درې ګونو محاکمو د بهیر له بشپړېدو وروسته د شریعت حکم تطبیق شوی. د دې محکمې په څور میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې 115 کسان په اعدام محکوم شوي دي. په دې خبرونه کې له خپلو میلمنو سره د اسلامي حدودو د تطبیق پر مسلې خبرې کوو. میلمانه مودي د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مرستیال عبدالسبحان مسبا او د دینی چارو پول لیکوال او تحلیلګر محمد عزیز عزیزی دواړه میلمانه د ټلیفون لارې را سره وصل دي. دواړه میلمانو ته خره خلاص توایو. خغلی مسبا صاحب لمړی به تاسو در شو. د طالبانو مشر مولا هیبت الله خنزاده په خپل اخترس پیغام کې ویلي چې شرعي محاکمو په فعالیت پیل کړی دی او یو ځل بیا شریعت په عملی ډول پلی کیږي. ستاسو په نظر د شریعت د پلی کېدو لپاره اوس لازم امکانات برابر دي؟
ډیره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو عزیزی صاحب او درنو اوریدونکو سلامونه نوم نیکی هیله وړاندې کوم. اصلي خبره خدا ده چې شریعت په افغانستان کې له ډیر پخوا نه حاکمه و او حاکمه ده. د منګه په تیرو قوانینو کې لکه د 1922 کال اساسي قانون کې په درېمې ماده کې بحث دا و چې په افغانستان کې به د شرعي احکام په خلاف هیڅ قانون نشي نافذېدلی. د جزا په کود کې په جزایي مواردو کې بحث دا راغلی و چې دغه شرعي مجازات لکه حدود، قصاص او دیت به خپل ځایوي یعنی تطبیق به وشي، خو محاکمو کې بیا د تعزیری مجازات و بحث داشت. تعزیری مجازات هغه مجازات دي چې هم په شریعت کې دي او هم په عادي قوانینو کې او شریعت سره په ټکر کې نه دي. نو په دې اساس موږ ویلی شو چې په محاکمو کې له پخوا هم دا موارد ول، ولی د شرعي احکامو شرعي مجازاتو بحث ډیر حساس او نازک ده. لکه په خپل شریعت کې دا ویل شوی دی چې حدود تاسو په شبهات باندې لمنځه، یعنی حدود په شبهات لمنځه دي. شته وضعیت سره په کتو چې موږ په افغانستان کې یو مشروع نظام چې دی، افغانستان د خلکو نه مشروعیت اخیسته اوسي او شفاف اوسي، شتون ولري او د دې ترڅنګ په محاکمو کې دا کوم وضعیت چې روان ده چې قاضیان د موږ مستقله نه دي، په دې باندې چې طالبانو تحریک پورې اړه لري، تقنینی سیستم د منګه په هغه رقم سره چې جواب کوي شتون نه لري، لکه په فرامینو باندې کار مختزي اشخاص مسلکی نه دي، او د دې ترڅنګ هغه حقوق چې متهم ته ورکړل شوی بوسي هغه په نظر کې نه نیول کیږي. د مجازات او د پروسې د محاکمې په پروسه کې نو وضعیت عادلانه نه ده. نو چې کچیر ته عادلانه نه ده، هغه سخت مجازات لکه د قصاص چې د حیات حق چې اساسي حق ته پکې تړلی ده، نو د دې په حق له د عدالت د تامین کې قطعا شک وجود لري. نو په دې اساس باندې د خصوصا د قصاص د مجازاتو د تطبیق په حق له لازمه ده چې په دې مواردو کې تجدید نظر وکړي، زنګ پکې راولي، او دا قطعا عادلانه نه ده چې نن سبا دوی په دغه حساسو شرایطو کې د قصاص د حکم تطبیقوي.
بله، مننه مسبا صاحب. عزیزی صاحب تاسو ته درځو، لکه څنګه چې مسبا صاحب مرته اشاره وکړه چې د اسلامي عدالت د تامین لپاره هغه لازم شرایط باید برابر وي، اوس نه دي برابر. که هم مسبا صاحب ویل چې د افغانستان مخکینی قوانین هم د شریعت پر اساس باندې جوړ شوی او که هغه د جزایی قوانینو او نور قوانینو، تاسو څه پکې وایئ؟ د طالبانو د مشر مولا هیبت الله اخونزاده د دغه وروستیو څرګندونو په باب چې ویلي دي اوس شرعي محاکمو فعالیت پیل کړی او شریعت په افغانستان کې جاری دی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لمرای تاسو ته او مصباح صاحب او د تاسو ټول اوریدون کې د بیا خوږی برنامه ته سلام علیکم وایم او د تاون ډیر مننه او تشکر کوم چې ماته بلنه راکړې دي او د دې برنامه کې ان شاء الله دا وکولای شم چې حق مطالب چې د قصاص په حساب کې دي او د شریعت په اساس په حکم کې بل اخر برابر دي یو څه مطالب تاسو ته وړاندې کوم. هغه ډول چې مسواس صاحب مخکې هم ویلي چې په افغانستان کې او په اکثر اسلامي ممالکو کې حدود او د شریعت احکام تقریبا نافذ دي، یعنی داسې نه دي چې دا مولا حبت الله داسې اعلان کړي دي چې دا په افغانستان کې په اول وار دا د شریعت د تطبیق کولو بلاخره زمینه مساعد شوې. دا تقریبا یو تبلیغی به اصطلاح او سیاسی مطلب لري او اساسا نلري، ځکه چې په افغانستان کې او په بل اسلامي مملکې دا نافذه قوانین چې دي چې د قضایي احکام باندې یو سلسله اصول او مقررات شته دي چې د حقوقي اساس باندې د متهم او متهم علیه دا ټول د حقوق رعایت کیږي.
بله عزیز صاحب، بله عزیزی صاحب، خو لکه څنګه چې مخکې مې زباسه ویم یادونه وکړه، په تیرو حکومتونو کې هغه قوانین چې تاسو ویل چې شریعت په هغو کې مستقیما ښکیل دی یا د شریعت په اساس باندې جوړ شوی دی، خو د حدود او سزاګانو نه تطبیق کېده، یوازې تعزیری سزاګانې تطبیق کېدلې. اوس طالبان حدودي سزاګانې هم تطبیق کوي، هغه چې قصاص ته لاس پرې کول، خو په تر اوسه پورې موږ نه دي اوریدلې چې دوی د دوهویشتو میاشتو په واک منی کې داسې کومه سزا تطبیق کړې وي، خو د درو وهل او ځینې نورو سزاګانې تطبیقېږي.
مشکل د اجرای د حدود داسې دي چې اصلا هغه کسان چې متهم دي، هر متهم فی نفسه مجرم نه دي، د قانون په اساس باندې، د اسلام په اساس باندې او د مدني حقوق په اساس باندې، د بین الملل قانون په اساس باندې هر یو نفر چې متهم دي حق له اخره مجرم نه دي. په حق وخت بلخه نفر مجرم بلخه جنل کیږي چې د حق از جرم ثابت بشي او د مراحل په تطبیق باندې بلخره په هغه باندې بلخره د حکم بلخره مسلم شي او ثابت بشي چې دا جرم کړی دی. متاسفانه په افغانستان کې داسې مسلې دي چې اصلا داسې محاکم نشته.
خو عزیزی صاحب عزیز صاحب، کله طالبانو دغه سیستم تراسو، طالبانو حکومت تراشو، د دغه کس چې په تیر اونۍ په لغمان کې اعدام شو، د دریګونو محاکمو د طالبانو د محکمو لخوانه فیصله شوې وي، ورسته فیصله مولا حبت الله اخندزاده ته تللې وه، او د دوی په اعلامیه کې ویل شوی چې ورسته بیا هم د خپل د طالبانو د مشر لخوا په دې اړه دقیقه څېړنه شوې ده او د قصاص حکم یې صادر کړی دی. دغه محکمو ته کراشو، دا محکمې تاسو قانوني نه بولئ.
تراکم جدی توضیح درکم.
بله،
دا شی دی چې هر متهم حق لري چې له خپل ځان نه دفاع وکړي، او پدې کې درې محاکمه کې محاکمه ابتدایي کې دي، مرافعه کې دي او استیناف کې دي. پدې درې محاکمه کې متهم حقوق لري چې حق وکیل ونیسي. په افغانستان کې متهم هیڅ حق نه لري. حق کسان چې متهم په جرم کې دي، هغه یې تر فشار باندې، تر لاتو کوب باندې، په اصطلاح په زورول باندې، بل اخر په هغه باندې اعترافات اخستل کیږي، او بل اخر دا کارونه تر سره کیږي. دا یوازې دا اعدامونه په اصطلاح په محاکم کې نه دي، دا محاکم اکثرا صحرایی دي، یعنی په ټول ولایت کې، په هر منطقه کې هر یو طالب کولای شي یو نفر د متهم و کنی حقوق بلاخر قصاص وکی، هغه ته تعزیر وکی، هغه ته لاتو کوب وکی، یعنی د متهم د حقوق په اساس برنامه باندی دا محاکم ترسره نکیگی. یعنی متهم وکیل نلری، دا د محکمه قانونی بلاخر دا احکام صادر ندی شوی، او دا تسان چه بسرات به حاکم باندی بلاخر حق تسان اتفاقا ناپو خلق دی، یعنی به اصطلاح د قضایی به حساب باندی، از مدنی قانون به معنی د جزایی به احکام باندی، د اسلام پر اونها که حقوی باندی نپویدید. هر شخص حقوی تا بلاخره فکر ویدی چی دا بلاخره متندی، بلاخره دا اسلام پنام که حقوی باندی بلاخره تعذیرات او بلاخره قصاص اجراتی گید.
مننه عزیز صاحب. مصباح صاحب، کراشو هم دغه خبرې ته چې مخکې عزیز صاحب یادونه وکړه، طالبان خپل
جزایی قانون تر اوسه پورې نه پویږو چې دوی لري کوم اساسي قانون استفاده کوي دغه موضوع چې قاضیان چې کله فیصله کوي آیا له مشروعیت څخه برخمن دي، آیا د متهم کس د دفاع لپاره شرایط برابر دي، مدافع وکیل لري نه لري، آیا دا دغه مسائل په پام کې نیول کیږي کله چې د حدودو سزا جاری کیږي؟
و ډیره مهمه مسله ګوري، دلته څو خبرې دي. کله د حدودو د قصاص او د دیات بحث له حقوقي اړخه وکړو، حقوقي مشکلې په دې حال ده چې قرآن شریف کې د سوره بقره دی او سلو واتیم او نهتیم آیات کې دا بحث واضح شوی ده او دا شرعی نصوص دی، دا ستونزه حل ده. مگر مشکل اساسی بیلته دی قانونیت لعرخه پا تدبیق دی مجازات که ده، پا پروسیجر دی محاکماتی که ده. اصل پا حقوقو که و کچیر تا یا محاکمه منگا عادلانه گرنو، دلتا تو اساسی رکن دی او د دې تر څنګه او څه شرایط دي چې په یو محاکمه کې باید په نظر کې ونیول شي. د ارکانو په جمله کې په یو قضیه کې د یو مستقل قاضی دی چې د قانون پر بنسټ باندې ووسی، د یو مستقل څارنوال او د دې تر څنګه متهم او تر څنګه مدافع وکیل، دغه مثلث ډیر مهم ده. یعنی متهم ته اساسی حق چې موږ د 1922 کال په اساسی قانون په 23 ماده کې په بحث راغله و چې مدافع وکیل بشتون لري په ټولو جریاناتو کې. د مدافع وکیل تر څنګه د هغه اصل چې منګه دی برات زما حالت چې اصلي حالت ده، او یو متهم چې تر څو د زی صلاح محکمې د حکم پر بنسټ مجرم ونه پیژندل شي هغه یو عادي شخص ده. د دغه اصل مراتول دی اقرار چې یو مهمه موضوع ده چې په حدود او قصاص او په دې مواردو کې خصوصا په قصاص کې دوه حالت دی، یا به اقرار یا به د شهودو موضوع وسی. نو اقرار که چیرته په زور اخیستل کیږي هغه اقرار اصلا سم اقرار نه ده، او اندغه رقم سره د شکنجه نه کول او مثلا د تاوار ته نور موارد. اوس پښتا وضعیت کې د دغه ټولو مواردو لپاره په مختلفو بڼو باندې ستونزې شته دي. هغه په دې ده چې دغه خپل نهادونه چې عدالت تامین کړي، چې هغه ستره محکمه ده، عدلی وزارت ده، لوی څارنوالي ده، د مدافع وکیلانو د انجمن موضوع ده. دوی مدافع وکیلانو انجمن چې په ډېر سختۍ باندې افغانستان وتوانیده او مستقل انجمن جوړ کړای او 15000 وکیلانو کار کوي، دای مدغم که به تعدلی وزارت تلکه په خوا هم اندسی بود. لوی څارنوالي هغه اصلي مسیر نه منحرفه کړی ده، یو ضعیف نهایت جوړ کړای ده. قضا هم په هغه رقم سره ده چې هغه د قضا ساختارو کې چې مثلا درې کس قاضیان چې حکم په عدالت توګه د رای پر بنسټ صادر کی، هغه تللې ده یو کس قاضی ده، درې څلور مفتیان دي، او هغه هم ملایان دی، له مدرسې فارغ دی، تجربه نه لري د قضا په ارتباط باندې. داستون زده بیرته کراشو قانونیت ته. قانون وس د فرامینو پر بنسټ باندې چې یو فرمان پسې بل فرمان، او د فرامینو مرجع په پخوانی قانون کې د قانون مرجع مشخصه، ولا قانون ته خاص مراحل په نظر کې نیول کېده. د قانون مثلا د اساسي قانون مرجع لوی جرګه کېدله، د عادي قوانینو مرجع پارلمان و. د دې ډېر موارد په نظر کې نیول کېده. اوس یو شخص ته د امیرالمؤمنین په نامه په یو ځای کې ناز ده فرامین صادره ای که فرمان عادلانه ای که غیر عادلانه ای، هغه به 30 میلیون خلکو باندې تطبیقیږي. دا لړۍ نو د قانون له لحاظه، د افراد له لحاظه، چې افراد هم باید به طرفه کسان وسی، پوی کسان وسی، هغه البته قاضیان دي، هغه ولارد لا په خوانی قاضیان ټول په کور کې ناسل. نو په دې اساس باندې دا لړۍ د محاکماتو اصول صحیح نه دي، عادلانه نه دي په اوسنی وضعیت کې. بله. عدالت نشته
امینه دلک. مننه مس باسب عزیزی صاحب، کله چې طالبانو دوهم قسم په لغمان کې قصاص کړل، د بشری حقوقو ډلو من جمله د بکنی نړیوال سازمان هم ویل چې په دغه اعدام سره په افغانستان غنړیوال قوانین سم نه دي مراعات کړي، دلته خبره دی کله چې د قوانینو راځي معمولا افغانستان هغه نړیوالو د بشري حقوقو او نور قوانینو او نور کنوانسیونونو ته هم متعهد دی، او طالبانو هم ویلي چې د هغو قوانینو چې د افغانستان د ټولنې او د غرض له شریعت سره اړخ لګوي د هغو درناوی کوي خو نور نه عملي کوي. آیا دلته یو تضاد موجود دی؟
دا خو سل په سل تضاد موجود دی، ځکه هغه شیان چې طالبان په خوله وایي او په عمل باندې نه تنها هغه تطبیق نه کوي بلکه حتی صلاحیت د تطبیق هم نه لري. لکه چې مسپاس ویلي دا کسان چې د قاضي په نام په د قضا په منصب کې هلته کښېناستلی دي هغوی ناپوه خلک دي، حتی د شریعت هم مسایل باندې نه پوهېږي، ځکه یو د په شریعت باندې یو اصل دي.
عزیزی صاحب عزیزی صاحب کراش او بخنه غوړم ستاسو د بحث قد کو موږ اتهام نه واردو ناپو خلک ک تاسو ورته وای همدغه ناپو خلک تیر شلو کلونو کې د پخوانی جمهوریت نظام چې نړیوالو کلک ملاتړ کوو د عدالت کلک ملاتړ کوو په ډیرو هغو سیمو کې چې د پخوانی جمهوریت نظام تر کنټرول لاندې او خلکو د طالبان او عدالت مخه کوله. ولی
نه داسې نه ده، داسې
موږ ډیر راپورونه درلودل کچېره
اجازه راکې چې ما خبره خلاص شي بیا به تفسیر وکړي. بدی شک نشته چې د جمهوریت په نظام کې هم ډیر فساد وو، تقضا که هم فساد موجود بود، هر تا هم شریعت سلپسل تطبیق نکیده، او سم خود در شریعت در سیمبول پنام کده، در شریعت پنام که عدالت تر پخولان دیده اوست، یعنی حق کسان چه بسطلا در شریعت ادعا که شریعت درسی وایی در حدیث در رسول الله صلی الله علیه وسلم ده که ادرو الحدود اشتباهات، طول حدود لکه حتی قصاد د زنا حکم، د شرب خمر، د لواد، د طول بالاخره جرائم چی دی و شبهات کی بالاخره دقیقی دفکیجی حقوی بدی امر که قطعا دقیق نلری، یعنی باور نلری، هر صبح چی حقوی تا بسلا دا متهم پشکل حقوی تا لاسرافی حقوی بیل بسلا بسلا دا محاکمه سلاسی نه، بیل تحقیق نه، بیل وکیل مدافع نه، بلاخت تاقوی بانید اخپل با نظر بانید بلاخت تدقیق دو اصلا دین پتی ندی راقلی چه خلکو توجدید در دین اصلی رسالت در پیغمبر اصلی رسالت در خلکو در احیادی یعنی در حیات کسکوال دی، داد اساسی مقصد در شریعت در حیات کسکوال دی، داستی ندی چه بلاخر خلک بسلا وجدید حیات داست اینه که بلاخر تل قصاص حیات یا اولید الباب به قرآن که در راقلی دیش که د دې سره په قصاص باندې په ټول بل خلک د بل حیات په اصطلاح د حیات په توګه امکان شوی دي، مګر دا څه دي چې حق کسان، حق مجرم کسان، حق جنایتکاران، حق آدم کشان چې واقعا چې د محکمې زیستلا په اساس باندې مجرم کنل کېږي په هغوی باندې قصاص تطبیق شي، نه به هر متهم چې بالاخره په تیز له طی مراحل نه بالاخره په هغوی باندې قصاص تطبیق شي.
مننه مصباح صاحب، داسې د مختلف لورو څخه داسې پوښتنې هم مطرح کیږي چې له اسلامي شریعت څخه تفسیر دینی عالمان او فقه خی مختلف تفسیرونه وکړي او دا ډیره سخته وي چې کوم هغه د شریعت اساس ګرځي او په هغه اساس باندې عمل کیږي. که په دې اړه رڼا واچوي چې په افغانستان ټولنه کې چې موږ د مختلف فقه اغلا رو پیروان لر دقا شریعت حدود یا نور تعذیری سزاگانش تاکل کیگی کم اساس بنده؟
که دا مسئله خو پا افغانستان کی حال ده، افغانستان کی منگا مدنی موارد بلی لرو او دیتی ترسنگ جزایی موارد لرو. د مدنی مواردو کې منګه د مدنی قانون چې په 1455 کال کې جوړ شوی دی څلور فقونه پکې ټول موارد په نظر کې نیول شوی دي. د جزایی مواردو کې د دې لپاره چې اکثریت د حنفی فقه پیروان دي، د حنفی فقه نه اخیستل شوی دي او شخصي احوالو کې د اندغه اساسي قانون په 1423 کال اساسي قانون پر بنسټ د اهل تشیع لپاره هم په شخصي مواردو لکه نکاح او طلاق او د تورته مواردو کې هغه بیا د جعفری فقه موارد هم په نظر کې نیول شوی دي. نو دغه د جزا کود چې 2011 کې نافذ شو او د دینه مخکې چې په 1950 کال کې قبل په خوانه د جزا قانون و په دې کې دغه تعزیری مجازات چې په ټوله کې نیول شي وی دي دا فقط اندغه فقهي احکام دي بل څه نه دي ولې ساده شي وی دي اوس مونږ خو یو بل مشکل دا لرو چې دغه وس چې ورسره مخامخ یو کنه چې د مونږ ملا قاضیان نن سبا په مختلفو منابعو باندې دوی حکم کوي چې په ډیرو مواردو کې د خپل ذهن نام حتی حکم کوي بس یو څه پکې راولي اوس مثلا شرح مجلة الاحکام سید شرح مجلة الاحکام دغه ول اساتلس و مادي چې وی دا په دغه جریان کې هم مرتکلي مګر دی جزا په کود کې دا ټول موارد په نظر کې نیول شي وی دي دا قانون چې جوړ شوی دا د فقها او د علما او نظریات او د حقوق پوهانو او د اقتصاد پوهانو او د ټولنیزو په ټولو مواردو کې د ټولو نظریات په نظر کې نیول شي او نړیوال ستانډردونه هم په نظر کې نیول شي وله نو په دې اساس باندې دغه قانون بحث چې راځي قانون په افغانستان کې تر ټولو مهمه مرجعه چې د شریعت ده یعنی دا امکان نه لري چې شریعت سره په ټکر کې کوم قانون په افغانستان کې نافذ شي خلک نه مني اساسات سره په ټکر کې وسی نو په دې اساس باندې دغه شته قوانین د دغه سوال لپاره جواب ده چې هغه د فقهي موارد یا شرعي موارد ټول حل کړي دي ځکه د تعزیری مسله چې رامنځته کیږي په تعزیر کې ټول خبرې حل دي اوس چې دوی مثلا تفسیر اوس غټه ستونزه هم ده چې مثلا دغه سیستم داسې جوړ کړی ده چې موضوع ورزی مفتی ته دغه مفتی وظیفه لکه قطیره کې چې ستر محکمې دي قوانینو د تفسیر صلاحیت درلوده چې کچیرته به موضوع کې او ستونزه پیدا شوه قانون به تفسیر او توضیح به ورکوه ځکه قانون کې ګونګ حالت شته دي
ډیر وخت نه لرو
غلی مفتیانو ته
ډیر وخت نه لرو کله زر لاندې کې مېرمنې
او نو وستا موضوع راغلی مفتیانو ته دغه مفتی چې دغه تفسیر کوي د قوانینو دغه کسان چې دي هغه حقوقي پوه نه لري هغه شته یعنی د وضعیت یو هرج مرج سره مخامخ شوی ده پندغه کې عدالت نه تضمینی
بله
ټول هم داسونه هم درې کړه
مننه مس واسب عزیز صاحب تاسو څه فکر کوئ چې آیا په افغانستان کې به دغه حدود او سزاګانی تطبیق شي پر نور هم د طالبان سره محکمه ویلی چې 115 یا کسان په اعدام محکوم شوی دی آیا د قصاص حکم به د شریعت لمخې پر دوی هم جاری شي
زما په نظر خو تا د ایدای یوازې په حکم نه دی چې دا غیر قانوني به سلا په شکل کیږي یعنی په افغانستان کې په ټول ګوت ګوت کې په حتی په قریجات کې په ماتوج خارونه کې په ولسوالي او کې بلاخر همدا دا وضعیت حتی پیل محاکمه هم بلاخر حتی بلاخر سرعی محاکمه هم اشته دی یعنی داسی دا یعنی دا اوست بدن ناو و دا بدی وضعیت داسی بد حالت دی چی یعنی چی مملکت دی و داخل دا قانون موجوده قانون اساسی نشته حکم قضا نشته پارلمان نشته شورا و مرکز قانون گذاری نشته هیچ چی نشته یعنی دا حقوی پرای هر چی چقواری و کوی دا مشکل دادی
عزیز صاحب کلن را ته وای چې کله چې دغه کس پر لغمان کې اعدامېده په اعلامیه کې طالبان لخوا ویل شوی چې دا قصاص چې شو په عام محضر کې د دې لپاره چې خلک ترې پند واخلي فکر کوي چې دغه سزاګانو عملي کېدلو څخه خلک پند اخیستلی شي چې له ورته جرمونو ډډه وکړي
داسې دي چې موږ خو به سره بد خاطرې لرو د دې اعدامونه د قتل او د کشتار په افغانستان کې به دې تلویق تقریبا تلویق کلو کې همداسې دا جریان همداسې به سره کارونه به لخوا جریان درلوده دا په خلکو باندې بد اغیزه لري روحن بد اغیزه لري فکرن بد اغیزه لري او به سره د احساساتو لخوا بد اغیزه لري د شریعت تطبیق کول داسې دي چې حدود جاری شي د شریعت پرانا کې دا خلک په یم نه مطلب دا چې کارونه اصلا د شریعت لخوا نه دنه کیږي دا مشکل دا دي چې حقوقي به سره د خپل نظر او سلیقي او ذوق او د سره شو ادارتاش کې د اخر تاسو کارونه تفسیر کی او مسلمانو کتاب له اخر د اسلام هم هلته په دنیا کې به سره بد شری معرفي کې خلک هم وختمن کی او بل هم دا کارم د حسین دی که پرشتیا توګه چې چې د اسلام پرانا کې خلق اساس کیږي چې شریعت د لغره وخت دا خو مشکل نشته ځکه چې موږ مسلمانان یو افغانستان د لغره ملت مسلمان دي او دا داسې چې دا پروسه چې د علاقه کې نسبت ولې دا پروسه د اول تر اخر پورې په غلطه باندې نسبت سلام الله دا پروسه غلطه وي دا عملیه دا ټول د لغره د اکاونټ او د شریعت لپاره
مننه کور ودان د دینی چارو پو لیکوال او تحلیلګر محمد عزیز عزیزی او د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مرستیال عبدالسبحان ام اس باچی د ازادي رادیو پندې 15 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ.